السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د ماخمنۍ خبری مجله زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه جوړه کړي. د کورنیو چارو وزیر دا مني چې په کابل کې پولیس په ځینو غیر قانوني مواردو کې لاس لري. تاسیزم غکل ازادي رادیو اوریدا خبری مجله د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
کورنیو او نړیوالو خبرونو کې هم په کورنیو چارو وزارت کې د فساد مخنیوي د نویو هڅو د سولې په اړه د افغان چارواکو د نویو څرګندونو، د ځانمرګو بریدونو په اړه د پاکستاني ملایانو د وروستۍ فتوا، او په ازبکستان کې د کوچنیو جماعتونو د جوړولو په اړه په تفصیل اوریدای شئ. د همدې خبرونو تفصیل ورسته له هغې چې په ترکیه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو راپورونه خپاره شول، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر اوسه له طالبانو سره مستقیما خبرې نه دي شوي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک دغه څرګندونې نن په کابل کې د سولې په اړه د مدني ټولنې ځوانانو او ښځو په یوه ملي کنفرانس کې وکړې.
په مستقیم توګه تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبانو سره په مذاکراتو کې نه ده دخل شوی او نه درغلی.
د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی بیا وویل چې له طالبانو سره غیر رسمي تماسونه جاري دي او په ملي او نړیواله سطح د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر شوي دي. د افغانستان حکومت او طالبانو دواړو رد کړي چې ګنې په ترکیه کې د دوی ترمنځ خبرې شوي وي. طالبانو نن په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې هغو کسانو چې د ترکیې په غونډه کې ګډون کړی د دوی استازیتوب نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل پروسې د دوهم نړیوال کانفرنس د ځنډېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی و چې د دې پروسې دوهم کانفرنس د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې جوړ شي، خو د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه کانفرنس د فبروري د میاشتې درېیمې اونۍ ته ځکه ځنډېدلی چې دوی غواړي ورته ښه تیاری ونیسي.
دیدگاه در سطح عالی دولتی بوده که ما آمادگی های خود یک مقدار دیگه هم زیادتر بگیریم و آماده باشیم برای ازی که کنفرانس بتانه یکی از کنفرانس های بسیار خوب و معتبر باشه.
ښاغلی اندیشه زیاته کړه دولت په پام کې لري چې د افغانستان د سولې په اړه د ټولو ترسره شوو غونډو نتیجې سره راغونډې کړي. د کابل پروسې لومړنۍ غونډه د روان 1349 کال په جوزا میاشت کې په کابل کې وشوه او د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د دې وزارت د استخباراتو څانګې ته امر کړی چې د پولیسو په لیکو کې فاسد کسان په نښه کړي چې د لرې کېدو لپاره اقدام وکړي. وایس احمد برمک چې د سیشن بي په ورځې په کابل کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل کلکه اراده لري چې د پولیسو لیکې له فاسدو کسانو پاکې کړي. هغه د خلکو ځینې شکایتونه پر ځای وبلل چې په ځینو جرمونو کې پولیس په خپله لاس لري.
در بعض موارد مردم ما شکایت داشتند که پولیس هم در قضاء خودشان دست دارند. من این اعتراف میکنم که بله.
خغلی برمک دغه راز وویل په دې وزارت کې د اصلاحاتو په نتیجه کې په تیرو درېو میاشتو کې په کابل کې د جنایي جرمونو کچه په سلو کې څلوېښت راټیټه شوې، خو بیا هم دې ته اړتیا شته چې د ځینو امنیتي حوزو د مسؤلینو په اړه پرېکړه وشي. د بغلان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بغلان د امنیت قمندان جنرال اکرام الدین سری د سیشن بي په ورځ وویل چې د البرز 22 په نوم دغو عملیاتو کې چې د دند شهاب الدین په سیمه کې دوه ورځې مخکې پیل شوي په وژل شوو کې طالبانو دوه قمندانان هم شامل دي. هغه په دې عملیاتو کې د اوو وسلوالو د ټپي کېدو تر څنګ وویل چې ډېرې سیمې د مخالفینو له کنټروله وتلې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه ویل کېږي. د پاکستان د مختلفو دینی مدرسو له 1800 زیاتو دیني عالمانو یوه فتوا صادره کړې او ځانوژونکي حملې غیر اسلامي عمل بللی دی. دغو دیني عالمانو ویلي چې ځانوژونکي حملې د اسلامي اصولو له مخې منع یا حرامې دي. د دیني عالمانو دغه فتوا په هغه کتاب کې په ډاګه شوې چې د دولتي نړیوال اسلامي پوهنتون لخوا نن په رسمي مراسمو کې خپور شو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په دغه کتاب کې لیکلي چې دغه فتوا د یوې منځلارې اسلامي ټولنې د ثبات لپاره یو پیاوړی اساس ږدي. ویل پاکستانیان دغه فتوا په لارښوونه د اسلامي اصولو پر رڼا کې د افراطیت مخنیوي لپاره یوه ملي فکري اجماع رامنځته کولی شي. پاکستان له څو لسیزو راهیسې د هغو اسلام پالو له ستونزو سره مخامخ دی چې خپلو پلویانو ته د ځان وژونکو حملو ښوونه کوي او ورته وایي چې په یوه سپېڅلې جګړه کې ځان وژونکي شهادت ګټي. بهرني او کورني منتقدین د پاکستان حکومت او د دې هیواد امنیتي ځواکونه له اسلامي سخت دریځو سره په همکارۍ تورنوي چې په افغانستان او هند کې د اسلام آباد سیاسي او پوځي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه د نیابتي عناصرو په توګه کار اخیستل کیږي. ازبکستان په پام کې لري چې د 10 میلیون ډالرو په لګښت د لویو لارو او واټونو په خوا کې کوچني جماعتونه جوړ کړي. د پلازمینې تاشکند لوی مولوي انور قاري تورسونوف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کوچنیو جماعتونو جوړول به مسلمانانو سره مرسته وکړي چې د ورځې 15 وخته لمونځونه په جماعتونو کې وکړي. د مذهبي چارو لپاره د یوې دولتي کمیټې یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه جماعتونه د اسلامي هیوادونو د سیلانیانو اړتیاوې هم پوره کولی شي او زیاته کړه چې که غوښتنه وشي د نورو عادیانو د پیروانو لپاره به هم د عبادت کوچني ځایونه جوړ کړي. او د اسرائیل صدر اعظم له هند څخه د شپږ ورځنۍ کتنې په دریمه ورځ نن په اګره کې له تاج محل څخه لیدنه کوي. د نتنیاهو او د میرمنې سارا د دې کتنې لپاره د تاج محل او شاوخوا سیمو کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. ویل کېږي د سیلانیانو په لوړ فصل کې د ورځې تر 70,000 پورې کسان له دغه تاریخي ماڼۍ څخه چې د 18مې پیړۍ په نیمایي کې د مغولو امپراتور شاه جهان د خپلې خوښې ملکې ممتاز محل لپاره جوړه کړې وه لیدنه کوي. د اسرائیل صدر اعظم چې له هند سره د اړیکو د پیاوړي کېدو په هدف هغه هیواد ته تللی، پرون په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال نریندرا مودي سره خبرې وکړې او د دوړو خواو ترمنځ هم په مختلفو برخو کې نه قراردادونه لاسلیک شول.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له نوري اسنوري واوریدل. د بهرنیو چارو وزارت وی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به ډیر ژر د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه وکړي.
دا غونډه را بلل یوازې افغانستان لپاره، هم د اقتصادي لحاظه، هم د سیاسي لحاظه، هم د امنیتي لحاظه د امنیت وړ یو غونډه ده.
اجرای ریاست د پاکستاني مطبوعاتو د دې رپورت په اړه چې وایي د طالبانو یوې ډلې په دې وروستیو کې له قطر نه اسلام آباد ته سفر کړی او د سولې خبرې کړي دي. اجرای ریاست وایي چې دا ډول خبرونه او حدسې کم اهمیت دي.
له پاکستان څخه همیشه طالبان دوی بېرته ورته راځي او خبرې ټول هملته ده، د کوټ شورا هملته ده، د پشاور شورا هملته ده.
د کابل په بګرامه ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا داعش وسلوال ډل ته د تبلیغاتو په اړه هم په همدې خبرونه کې رپورټ لرو. او په نړیوالو مسایلو کې بیا اوري چې واشنگټن میش فریډم هاوس انسټیټیوټ وایي په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي له تهدید سره مخامخ ده او د شاتګ په حال کې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه کوي. د دې وزارت د اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې یاد غونډه د افغانستان لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډه د افغانستان لپاره په اقتصادي او سیاسي لحاظ د اهمیت وړ ده. نور جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د قزاقستان په نوښت چې دا مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوره مشري کوي د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړي. د دغه وزارت اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغه غونډې اصلي هدف د افغانستان د سولې پروسې او د سیمه ییز اقتصادي همکاریو په اړه بحثونه دي.
این نشست تمرکز بسیار زیادش سر موضوعات همکاری های
هغه وایي د دغه غونډې زیات تمرکز به په سیمه ییز اقتصادي همکاریو باندې وي، یعنی په ټوله کې د مرکزی آسیا هیوادونو څنګه کولای شي د افغانستان د سولې او په اقتصادي پروسو کې همکاري وکړي. زه فکر کوم چې دا یو لوی لاسته راوړنه ده.
فکر میکنم کی یک دستاورد بسیار بزرگ است.
که څه هم ښاغلی اندیشه د ځانګړې غونډې د جوړېدو د نیټه نه ښیي، خو د یو شمېر راپورونو له مخې ټاکل سوې ده دغه غونډه څلور ورځې وروسته جوړه سي. دا غونډه داسې مهال جوړېږي چې د روانې اونۍ په سر کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو لوړ پوړی پلاوی په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان د سفیر او د یاد سازمان د امنیت شورا د دوره رئیس خیرت عمروف په مشرۍ کابل ته راغلی و. د افغانستان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلی پلاوی د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته ولاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت د فعال ډیپلوماسۍ له امله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ټول غړي هیوادونه د افغانستان په مسله کې یو نظر لري. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډه د افغانستان لپاره په اقتصادي او سیاسي لحاظ د اهمیت وړ ده. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل له داسې غونډو تمه کیږي چې د افغانستان د سولې په اړه یوې نړیوالې اجماع ته اثر ورسیږي.
دا غونډه را بلل یوازې افغانستان لپاره، هم د اقتصادي لحاظ، هم د سیاسي لحاظ، هم د امنیتي لحاظ ده. اهمیت وړ یو غونډه ده. امید ده چې یو نړیوال اجماع په سولې راوستلو د افغانستان کې دوی سره فیصله
وکړي. ښاغلی ساپای زیاتوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپلو دندو له مخې مکلفه ده چې د نړیوالې سولې په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره کار وکړي. نوموړی زیاتوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان د سولې لپاره رښتینې مټې رابډ وهي.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو اوریدل چې د بهرنیو چارو وزارت توې پنځه راتلونکو کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه وکړي. د چارو کارپوهان وایي چې دا غونډه د افغانستان لپاره په سیاسي او اقتصادي ډګر کې خورا اهمیت لري.
ازادي خبری مجله اوري.
پاکستانی مطبوعاتو لیکلی دی چې په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی. د ریپورټونو تر مخه دوه اونۍ مخکې تللی دغه پلاوی د افغانستان د حکومت سره د سولې مذاکراتو پیلولو په اړه پاکستانی چارواکو سره سلا مشورې کړې دي. زموږ همکار بشیر غواخ د افغانستان د اجرایي ریاست د مرسیال وین جاوید فیصل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا د طالبانو د دې پلاوی له سفره معلومات لري؟
زه فکر کوم چې پاکستان ته د طالبانو تګ کومه نوې خبر نه ده. اصلا دا خبر نه فکرای ځکه چې له پاکستان څخه همیشه طالبان دوی بېرته ورته راځي او پاکستان کې همالته اوسېږي. رهبري ټوله همالته ده، د کوټ شورا همالته، د پېښور شورا همالته ده. نو که چېرې د طالبانو سره خبرې هم کېږي او خبرې د یو مستطرف لپاره وي، پاکستان کې طالبان موجود دي، همالته رهبري ده او همالته اساسي کسان دي. که موږ ته وګورو د پاکستان په هیڅ راتلونکي اقدام هم اعتماد نه شي کېدلی. ولې وخت او منتظر شو دا یو بحث دی چې افغانستان د حکومت لپاره پاکستان مطرح نه دی او که څنګه چې موږ کول دا د څه خبر کېدلی نه شي.
نو فیصل صاحب، تاسو غواړئ حکومت پاکستان سره بیل مذاکرات غواړي او د طالبانو سره بیل، د دې وجه څه ده؟
پاکستان تر اوسه چې کوم اقدامات کړي له وو ښکاري چې پاکستان دلته یو قوي او باثباته او پر ځان بسیا تر اوسه چې کوم مذاکرات شوي دي، تر اوسه چې کوم کړي دي، پاکستان عمل کړی سره افغانستان ته ګوري له هغه څخه په ډاګه کېږي چې پاکستان یو پر ځان بسیا پرمختللی او د صوبات افغانستان نه غواړي. د دې خاطر څه مهم ده چې موږ له دې سره مذاکره وکړو، بحث وکړو په ټول موارد باندې او بالاخره موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې باید په افغانستان کې سوله راشي او افغانستان په سوله وروسته په سیمه کې سوله راشي. تر دې چې پاکستان کې تطبیق کیږي د لامل د نړۍ د کړنې والی امنیت لپاره خطر دی. یو وضعیت کې چې جغرافیا نه تغیریږي، یوازې نه یپشن چې پاتې کېږي هغه بحث یې هغه تلاشونه دي. د افغانستان حکومت خپل تلاشونو ته ادامه ورکوي تر څو بالاخره په یو مقطع کې هغه نتیجه چې توقع لرو هغې ته ورسېږي.
پاکستان ته طالبانو د یو پلاوی د سفر په اړه د پاکستانی مطبوعاتو د راپورونو په اړه مو د افغانستان د اجرایي ریاست د مرسیال وین جاوید فیصل تبصره واورېده. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کورنۍ چارو وزیر وای پولیس په زینو غیر قانوني مواردو کې لاس لري. وایس احمد برمک چې د سه شنبه پر ځای کابل کې خبريالانو ته څرګندونه کولی ویل د کورنۍ چارو وزارت استخباراتو ادارې ته امر کړی دی چې د پولیسو لیکي له فاسدو کسانو پاک کړي. خاغلی برمک همدار ازول چې په تیرو دریو میاشتو کې په کابل کې د جنې جرمونو سطحه څلوېخت په سلو کې راټیټه شوې ده، خو یو شمېر امنیتي کارپوهان بیا له دې خبرې سره موافق نه دي. محمد حدیث پردیس په ریپورت لري.
په غیر قانوني مواردو کې د پولیسو د خپلتیا په اړه انتقادونه تازه نه دي، خو خایي د لومړی ځل وی چې د کورنیو چارو وزیر په دغه مسلې اعتراف کوي. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وایي د خلکو هغه شکایتونه پر ځای دي چې ګواکې پولیس په ځینو مواردو کې د جرم د مخنیوي پر ځای په خپل جرم کې لاس لري. وایس احمد برمک دغه څرګندونې د سه شمې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې.
در بعضې موارد مردم مو شکایت داشتن چې پولیس هم د قضاو خودشان دست دارد. ما اعتراف میکنم که بله.
دوی وایي په ځینو مواردو کې خلک شکایت کوي چې پولیس هم په قضایاو کې لاس لري. زه د کورنیو چارو د وزیر په توګه په دې اعتراف کوم چې بله، زما څېړنې هم دا ښیي. ما د خبرات عمومی ریاست ته وظیفه ورکړې چې د پولیسو لیکې له فاسدو استفاده جو او خدای مکړه هغه کسانو چې وسلوالو سره لاس لري پاکې کړي، هغه که په هر سطح کې وي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په کابل کې د ځوانو افسرانو یوې غونډې ته وویل چې د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن د ختمولو لپاره اساسي خو اصولي اصلاحات مهم دي. ښاغلي غنی همداراز ویلي چې له دې وروسته به هیڅوک د فشار له مخې په امنیتي بنسټونو کې ونه ګمارل شي او هغوی چې واسطو پیسو ګمارل شوی په خپلو دندو کې پاتې راغلي. له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزیر وایي چې پولیس له ګڼو ستونزو سره خې لاسته راوړنې هم لري. ښاغلي برمک د سه شنبې د ورځې خبري ناستې ته ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په کابل کې د جنایي جرمونو کچه 40% راټیټه شوې، خو بیا هم د ځینو امنیتي حوزو د مسؤلینو په اړه بهرومرو تصمیم ونیول شي. نوموړي همداراز یو ځل بیا هغو کسانو ته چې له قانوني جواز پرته وسلې لیږدوي د خپلو وسلو د سپارلو په اړه خبرداری ورکړ. د امنیتي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي تر دې دمه د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو د راوستلو په اړه څرګندونې تر ډیره نمایشي دي. د امنیتي چارو کارپو یوسف امین زازای:
جرم دی، جرمی جنایي مسایل زیات دي، قتلونه زیات شوي دي، غلاوې. تاسو خپل فکر وکړئ په کابل په هر لس متره کې یو غل ولاړ. دغه ستونزې په پولیسو کې زیاتې دي. ما هیله د دوی نه ده چې تر واقعا وغواړي چې دلته امنیت ثبات باید راشي، دوی باید راووځي. کشفي ادارې، استخباراتي ادارې، جنایي ادارې ژمن کسان باید راوستي.
د ښاغلي ځاځي په خبره که څه هم په افغانستان کې روانه جګړه او ناامني بیلابیل اړخونه لري، خو دا چې لومړی خپل پولیس په بشپړه توګه قانونمند شي او بیا قانون په ټولو یو شان پلی کړي، دغه مسله به تر ډیره د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو د ازادي رادیو ما خمنې خبری مجله اورئ. د افغانستان مشرانو جرګې د کابل په باګرامۍ ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا د داعش وسلوال ډلې ملاتړ د شپې پاڼو خپرول د اندېښنې وړ ګڼلی دی. د دې جرګې غړیو د سه شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې پر امنیتي ارګانونو غږ وکړ چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت سیمه ییز مقامات بیا وایي چې په دې ولایت کې د داعش ډلې د مهمو مرکزونو د داعش ډلې مهم مرکزونه له منځه وړي دي. تفصیل د ناجیه صاحبه په رپورټ کې اورو.
د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا د داعش وسلوالې ډلې په ملاتړ د شپې پاڼو خپرول او د یادې ډلې په ګټه تبلیغاتو د یو شمېر سناتورانو توند غبرګون له ځان سره درلود. دوی د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې امنیتي ارګانونه باید د یادې ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. سناتور مولوي غلام محی الدین منصف په دې اړه وویل:
تبلیغات داعش در ولسوالۍ بګرامي
د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د داعش تبلیغات تا او د دوی په ملاتړ د شپې پاڼو خپرول موږ ته د جدي اندېښنې وړ ده. امنیتي او کشفي ارګانونه باید هغه له پوره دقت نه کار واخلي. که چیرې د داعش کسان هلته وي باید ونیول سي، او که چیرې هلته شتون نه لري او یو شمېر کسان یې په ګټه داسې تبلیغات کوي، کشفي ارګانونه یې باید مخه ونیسي او مجازات یې کړي.
بل سناتور محمد حسن هوتک هم په دې اړه ورته اندېښنه درلوده.
د بګرامۍ په ولسوالۍ کې د داعش نفرو لخوا څخه په ټول ولسوالۍ کې په مکتبونو بیرغونه دي او د نشانونه دي او د دې شعارونه لیکل شوي دي او ډېر نږدې راغلي دي کابل ته. دغونه فرصت و مخالفینو ته ورکوي چې بس تا شپه له سهاره تر ماښامه تر سهاره پورې شکار کوي په ساله زړه سره هر ځای چې دوی وغواړي
خو سناتورانو د یادو شپې پاڼو د متن په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په غزنی، لوګر، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د داعش وسلوالو او د دوی پورې د اړوندو کسانو لخوا شپې پاڼې خپرې شوې دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې د یادې پېښې په تړاو د دوی څېړنې پیل شوې دي.
تړاو مو ډېرې جدي څېړنې پیل کړې. موږ به تعقیب کړو چې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د حرکت د دښمن لخوا سوي او که د عامه ذهنیتونو د خرابولو هڅه ترسره سوې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې چې تر دې وړاندې هم د داعش ډلې د پراخو فعالیتونو او په وړاندې د عملیاتو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي، د یادې ډلې د خوځښتونو خبره کېږي. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ناصر کمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل داعش په هدفي وژنو کې اصلي او په وینا د دغه ډلې په وړاندې پوځي عملیاتو ښه نتیجه نه ده ورکړي. خو د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې مهم مرکزونه لمانځه وړل شوي دي. نوموړي دا هم ویلي چې داعش ډله دا مهال یوازې د هسکې مینې، نازیانو او اچین ولسوالیو په ځینو لرو پرتو سیمو کې حضور لري. د افغانستان دفاع وزارت هم تر دې دمخه ویلي چې د داعش ډلې په وړاندې پراخ عملیات شوي او اوس یې شمېر له زرګونو سلګونو ته راکم شوی. خو د ننګرهار د ولایتي شورا او د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو خبرداری ورکړ که چیرې د داعش ډلې پر وړاندې جدي ګامونه وانخیستل شي، دا ډله به د کابل او د هېواد په ختیځو ولایتونو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د لوړ زده کړو وزارت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په همکارۍ د لومړي ځل لپاره په پوهنتونونو کې الکترونیکی کتابخانې جوړوي. د لوړ زده کړو وزارت ویان دی د سه شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې ډېر ژر به له کابل پوهنتون سره لومړنۍ الکترونیکی یا ډیجیټلی کتابخانه مونتاژ یا وصل شي. استادان له دې اقدام نه هرکلی کوي او له حکومت د انټرنیټي خدماتو د خوالي لپاره د اقداماتو غوښتنه ځکه کوي چې ټول له الکترونیکی کتابخانو استفاده وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د لومړني برېښنايي کتابتون د جوړولو ګام پورته کوي. د دغه وزارت ویان د عارفې پیکار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې برېښنايي کتابتونونو د جوړولو لړۍ د مرکز له پوهنتونونو پیلېږي او لومړنی هغه به په کابل پوهنتون کې جوړ شي. د نوموړې په خبره پر راتلونکي کې به په ولایتو کې هم د ورته کتابتونونو د جوړولو چارې پیل شي. هغه لی پیکار د برېښنايي کتابتونونو د ګټو په اړه وویل
دغه کتابخانه سوم رستی کولای شي د ډیجیټل په شکل د کتابونو په زیرمه کې او همدارس د نړۍ مهم او معتبر په هنتونو کتابخانو ته د استادانو او محصلینو د لاسرسي او په ورته وخت کې هغه کتابخانه چې انلاین کتابونه وړاندې کوي په دې برخو کې راسره مرسته کولای شي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان دغه شان وای ټاکل شوی چې په کابل په هنتون کې موجوده کتابونه ډیجیټلی شي او په دې کار سره به محصلین وکړای شي چې لکه کتابونو آنلاین ګټه واخلي. که څه هم افغانستان اوس مهال یو شمېر عامه کتابتونونه لري چې د کابل عامه کتابتون یې چې په 1415 سلویخ لمریز کال کې تاسیس شوی او زرګونه ټوکه کتابونه لري د یادول وړ دی. خو په دغه هیواد کې د آنلاین یا برېښنايي کتابتون جوړول لومړنۍ تجربه ده. په ورته وخت کې د پوهنتون یو شمېر استادان د برېښنايي کتابتون د جوړولو هرکلی کوي. وایي حکومت د برېښنايي کتابتون د جوړولو ترڅنګ باید د زده کوونکو لپاره د کیفیت او قیمت په پام کې نیولو سره د انټرنیټي خدماتو په چمتو کولو کار وکړي. دیوای زموږ اکثریت ځوانان په ټکنالوژي بوخت دي. کچېری د فیسبوک پر ځای آنلاین کتابتونونو ته مخه کړی دا یو ښه پرمختګ دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د لوړو زده کړو وزارت د دغه اقدام هرکلی کوي. د دې وزارت ویان صابر مومند وای په افغانستان کې د کتابتونونو برېښنايي کول په دې هیواد کې د کتاب لوستلو په فرهنګ مثبت اغیز درلودلی شو. دغه شان کتابتونونو ته د خلکو لاسرسي اسانه کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. واشنگتن میشت فریډم هاوس انسټیټیوټ وای په ټوله نړۍ کې دیموکراسي له تهدید سره مخامخ او د شاتک په حال کې ده. دغه انسټیټیوټ خپل موندنې په یو ریپورت کې چې نن د سه شنبه پورې خپور شو ورکړی دی. راپورونه وای امریکا له خپل دودیز رول لا سخلی چې ګواکې د دیموکراتیکو اصول مخکخ دی او روسیا او چین په خپل هیوادونو کې ځینې زیاتی کړي او خپل زیانمنونکو نفوس بهر ته او د خپلو زیانونو نفوس بهر ته استوي. ملالی بشیر د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
فریډم هاوس انسټیټیوټ د پنړۍ کې خپلواکي 2013 په عنوان ټوله نړۍ کې د سیاسي حقونو او مدني ازادیو د لمنځه تللو په اړه یو راپور خپور کړی دی. دغه واشنگتن میشت انسټیټیوټ په دې راپور کې ویلي په وروستیو لسیزو کې دیموکراسي له جدي بحران سره مخامخ ده. راپور وایي په ټوله نړۍ کې د آزادو او عادلو انتخاباتو، اقلیتونو د حقونو، رسنیو د ازادۍ او قانون د حاکمیت په شمول دیموکراسي له تهدید سره مخامخ ده. راپور وایي 2018 کال په ټوله نړۍ کې د ازادیو د کمیدو لپاره پرله پسې 2018 کال وو او په یو اویا هیوادونو کې مدني ازادۍ او سیاسي حقونه اغیزمن شوي دي. د راپور په وینا په 2018 کال کې د پام وړ پیښه دا ده چې امریکا د دیموکراسي له اتلولۍ پر شا شوی دی. فریډم هاوس چې د سیاسي ازادۍ او بشري حقونو مدافع اداره ده، د امریکا د حکومت په مالي مرسته فعالیت کوي. د دې ادارې د راپور لمخې په امریکا کې په تیرو اوو کلونو کې په سیاسي حقونو او مدني ازادیو کې ورو کمی لیدلی دی، خو راپور وایي دا کمی په 2018 کال کې چټک سو، ځکه په 2018 کال کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې راپورونه خپاره سول. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له اخلاقي معیارونو سرغړونه کړې او د حکومت په شفافیت کې کمی راغلی دی. راپور وایي رسنیو او قضا د ولسمشر ټرمپ پر بېساري انتقادونو سربېره مقاومت کړی دی. خو راپور خبرداری ورکوي چې په پای کې شایي دا ادارې د ټرمپ د انتقادونو له کبله کمزورې سي او دا به د امریکا پر دیموکراسي او په نړۍ کې د امریکا پر رول د پام وړ منفي اغیز وکړي. فریډم هاوس همداراز په راپور کې لیکلي چې روسیا او چین د مخکښو دیموکراسیو له پر شا تګه ګټه پورته کوي او له خپلو پولو د باندې هڅې کوي چې آزاد بحث وځپل سي. راپور د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین حکومت د معاصرو زورواکو رژیمونو په توګه یادوي چې د اروپایي دیموکراسیو د انتخاباتو پر مهال د ناسمو معلوماتو خپرولو کمپاینونه پر مخ وړي. راپور د تر ټولو ضعیف دیموکراسي لرونکو دولسو هیوادونو په فهرست کې د ترکمنستان او ازبکستان نومونه هم یاد کړي دي. راپور وایي د ازبکستان نوی حکومت خوشبیني رامنځته کړې، خو دغه هیواد ته باید دقیق پام وسي، ځکه د نړۍ تر ټولو ځپونکي سیاسي سیستم به د نړیوالو اوږدمهاله پام او په دې هیواد کې د خپلواکو ژغونو ملاتړ ته اړتیا ولري.
لامل علي بشیر موارد چې واشنگتن میش فریډم هاوس انسټیټیوټ وایي په ټوله نړۍ کې دیموکراسي له تهدید سره مخامخ او د شاتک په حال کې د دغه انسټیټیوټ خپل موندنې په یو ریپورت کې خبرې کړې دي. وایي امریکا له خپل دودیز رول لا سخلی چې ګواکې د دیموکراتیکو اصولو مخکخ دی او روسیې او چین په خپلو هیوادونو کې ځپنې زیاتې کړې دي. د فزیک یو شمېر کارپوهان او فزیکس دانان وایي چې که چیرته د نړۍ د تودوخې اندازه په همدې حال چې اوس ده دوام وکړي، نو داسې وخت هم راتلی شي چې په نړۍ کې به د تودوخې له امله د انسانانو ژوند ناممکنه وي. په دې اړه نور له اسمت ساروان اورو.
مشهور فزیک پوه سټیفن هاوکینګ خبرداری ورکوي چې که د مځکې د تودوخې درجه په اوسني ډول په زیاتېدو وي، دا سیاره یا کره به د وینوس په شان شي. د ساينس ویب پاڼې د راپور پر اساس سټیفن هاوکینګ وایي چې مځکه ممکن دومره توده شي چې انسان پکې اوسېدای نشي. د مخکې ویلي و چې د پاریس له اقلیمي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وتلو پریکړه د مځکې په تاوان ده. هاوکینګ په تازه څرګندونو کې ویلي چې که د ګلتوني ګازونو خپرېدا ونه درول شي، په راتلونکي کې به د مځکې د تودوخې درجه د وینوس همره، یعنی د سانتي ګراد 1.5 درجو ته لوړه شي. وینوس لمر ته دوهمه نږدې سیاره ده او 4 میلیارد کاله پخوا مځکې ته زیاته ورته وه. دا سیاره تر 2 میلیارد کاله پخوا پورې د ژوند وړ وه، اوبه یې لرلې او د تودوخې درجه یې مځکې ته ورته وه. ګلتوني ګازونو د دې سیارې سمندرونه وچ کړل او له هغه یو سره کوره جوړ کړه. اوس په دې سیاره کې ډیر تیز بادونه چلیږي چې سرعت یې په ساعت کې 200 کیلومتره اټکل کیږي.
تاسو زموږ غغل ازادي رادیو اوري د نن ورځې د خبرونو ورستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره مصطفی صدیقی له تاسو سره ده.